Radio.
Radio Azadi. درنو دوستانو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. اجمل اند می رحمت صافی په همکارۍ درته د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هرکلی وایم. په دې هیله یم چې وخت ورځ به مو پیل کړی وي او د جمعې بختوره ورځ به ولرئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په زیاتو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 95.5 اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي چې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوي. افغان چارواکي وایي تېره ورځ د هیواد په 4 ولایتونو کې 83 تنه افغان سرتېري وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت د عمومي رئیس په ګډون د افغان حکومت یو هیئت د سېشنبې په ورځ اسلام آباد ته تللی و. افغان چارواکو ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې د دې سفر د اجنډا مهمه موضوع ده، خو په تېرو 2 ورځو کې پر ټولنیزو شبکو داسې ګنګوسې خپرې شوې چې کنې افغان هیئت د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره د ډیورن کرښې خبرې کړي. د ملي امنیت شورا د رسنیو څانګې په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه دا رپورټونه جعلي او بې بنسټه بللي او ویلي دي چې افغان هیئت په خپل روسي سفر کې له جنرال باجوه سره هیڅ راز کتنه نه درلوده. خبر پاڼه زیاتوي چې د ډیورن کرښې موضوع تر دې مهاله په هیڅ مجلس کې هم نه ده راپورته شوې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ډیورن کرښه په ټولو افغانانو پورې تړلې مسله ده او هیڅ حکومت حق نه لري چې په اړه یې پرېکړه وکړي. بلخوا په داسې حال کې چې افغان حکومت یو طرفه اوربند عملي کړی، وایي چې د هیواد په 4 ولایتونو کې 83 تنه افغان سرتېري وژل شوي. د جرمني خبري اژانس د رپورټ له مخې 15 سرتېري په غزني، 14 په فاریاب، 2 په نیمروز او 2 په بغلان کې د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. جرمني خبري اژانس د غزني، فاریاب، نیمروز او بغلان د ولایتي شوراګانو د غړو له قوله رپورټ ورکوي چې دا سرتېري د افغان ځواکونو پر پوستو او مرکزونو په وسلوالو حملو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي. دا حمله په داسې حال کې کېږي چې وسلوالو طالبانو په اختر کې له 3 ورځنۍ اوربند وروسته خپلې حملې بیا پیل کړې، خو افغان حکومت لا هم اوربند ته دوام ورکړی. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل پر لور وخوځېد. دې کاروان د 4 شنبې په ورځ چې د جون 6 نېټه او د کډوالو نړیواله ورځ وله پېښور څخه د کابل پر لور حرکت وکړ. پرون جلال آباد ته ورسېد او هلته یې له والي حیات الله حیات او نورو چارواکو سره ولیدل. د افغان کډوالو د سولې د کاروان د رسنیو مسؤل جمیل خان عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له ښکېلو خواوو د دوی غوښتنه د اوربند غځول او ورپسې د خبرو پیل دی.
د کاروان د حرکت مقصد دا ده چې د دواړو طرف نه د هم د دولت نه هم د طالبان نه زموږ دغه غوښتنه ده چې دوی باید اوربند وغځوي، اوربند اعلان کړي، په دې اوربند کې دوی د صلح ته راضي شي، صلح ته کښېني.
عزیزي ویل په کاروان کې شامل کسان له پېښوره تر تورخمه په پخو ولاړ، له تورخمه تر جلال آباد د امنیتي ستونزو له کبله په ځینو سیمو کې په موټرو کې تګ ته مجبور شول او تر کابله پر پاتې لار به پلي ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له والیانو سره په غونډه کې وویل چې د دې لیدنې پر امکاناتو غور روان دي. سینن تلویزیون د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې ټرمپ او پوتین ښایي د جولای په نمایي کې د ناټو په سرمشریزه کې بروکسل ته او همداراز لندن ته د ښاغلي ټرمپ له تلو مخکې او وروسته سره وګوري. سینن د یوې سرچینې په حواله وایي چې ټرمپ دا لیدنه په واشنگتن کې غوښتله، خو پوتین ټینګار کوي چې باید په دریم ځای احتمالا په ویانا کې سره وګوري. د ترکیې اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د جون په 24 د ولسمشرۍ او پارلمان د انتخاباتو په ورځ په سلګونو زره رضاکار څارونکي د انتخاباتو مرکزونو ته استوي. د اپوزیسیون ګوندونه او غیر حکومتي ټولنو پرونو ویل چې 1509 رضاکارانو د ګوندونو لخوا موظف شوي څارونکي به د رای ورکولو 1,80,000 مرکزونو ته واستول شي. د ترکیې اپوزیسیون وایي د عادلانه انتخاباتو په اړه له اندېښنو سره سره غواړي چې د رجب طیب اردوغان 14 کلنه واکملي پای ته ورسوي. ولسمشر اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د پارلمان او ولسمشرۍ لپاره انتخابات به له ټاکلې نیټې دوه کاله مخکې د جون په 24مه ترسره شي. څارونکي وایي اردوغان غواړي په دې توګه د خپلې واکمنۍ ستنې پخې کړي. په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې کروشیا تېره شپه ارجنټاین ته درې په صفر ماتې ورکړه او له دې سره د 14 غوره ټیمونو ډلې ته پرمختګ ورته اسانه شو. د نړۍ د فوټبال ستوري لیونیل میسي د خپل هیواد ارجنټاین لپاره چې له کوچني هیواد ایسلینډ سره مخکینۍ لوبه هم یو مساوي کړې وه هیڅ ونه شو کړی. ارجنټاین لا هم یو کوچنی چانس لري چې بلې دورې ته ووځي، خو په دې پورې اړه لري چې د نورو لوبو نتیجې به څنګه وي. کروشیا بلې دورې ته له پرمختګ مخکې باید خپل راتلونکي لوبه د جون په 14 منیټاله ایسلند سره وکړي. پرون همدارس په یو بل لوبه کې فرانسې پیرو ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه او د 14 غوره ټیمونو ډلې ته پرمختګ وکړ. خو د دې لپاره چې د سی ګروپ په سر کې راشي باید یو بل لوبه د جون په 16مه له ډنمارک سره وي هغه وګټي او یا لږ تر لږه مساوي کړي، خو پیرو که یو ځل بیا ماتې وخوري بل دور ته له پرمختګ څخه پاتې کیږي. له دې دوو مخکې بله لوبه د ډنمارک او استرالیا ترمنځ وه چې 0-0 په وړاندې مساوي شو. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ هر وخت چې غواړئ دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه ساده راډیو .com کې پیدا کړئ. وړاندې په دې سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. ناټو او متحده ایالاتو د سولې لپاره د افغان حکومت د وروستیو هڅو ملاتړ اعلان کړی. پر دې موضوع پر ریپورت سربیر اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان په پایتخت کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو او روسیې د امنیتي سکتور له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه لیدنې کتنې کړې دي. همدارنګ به دا هم واورئ چې د سولې ولسی حرکت وایي روانې جګړې په افغانستان کې د بهرنیانو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي کتنه ورته کوو، د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د جرمني صدراعظم وایي په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتونکو تمایلاتو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. دوستانو یو بیا ستړي مشئ، زموږ غږ لا ساده یې راډیو ناوري او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږیږئ. ناټو او متحده ایالاتونو د سولې لپاره د افغان حکومت د وروستیو هڅو ملاتړ کړی. د امریکا مرستیال ولسمشر پرون له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې هیواد یې له وسلوالو طالبانو سره د اوربند او د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د ناټو عموم منشي بیا د افغان حکومت د سولې د هڅو د ملاتړ ترڅنګ خبرداری ورکړ چې سوله به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په صورت کې کیږي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ناټو عمومي منشي د افغانستان په جګړه کې لومړی اوربند چې ولسمشر اشرف غني په روژه کې اعلان کړ او وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې ومانه امیدوارونکی بولي او وایي چې ملاتړ یې کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریز لپاره د تیاری په غونډه کې وویل چې د دې اوربند پر بنسټ باید نور کار وشي. یوه بل هڅونکې مسله د ولسمشر اشرف غنی د سولې نوښت دی. د لومړي ځل لپاره مو ولیدل چې اوربند که څه هم د کم وخت لپاره و خو نتیجه یې ورکړه. لومړی حکومت اوربند اعلان کړ او بیا طالبانو لږ تر لږه د 14 لپاره ومانه. موږ که څه هم باید دا اوږد مزل لنډ کړو، خو امیدوارونکې خبره ده چې لږ تر لږه د پخلاینې او سولې د بهیر لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په مقصد رښتینې هڅې کیږي او د افغانستان په جګړه کې د لومړي ځل لپاره اوربند کیږي، نو باید پر دې بنسټ کار وشي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون د متحدو ایالاتو لمرستیال ولسمشر مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې د روانو هڅو او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو خبر پانه کې د جزئیاتو له څرګندولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې ښاغلی پنس د اوربند په برخه کې د ولسمشر او افغان حکومت اقدام وستایه. امریکا او ناټو ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې وشي. د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په لندن کې په خپلو پرونیو څرګندونو کې په دې اړه د ناټو دریځ روښانه کړ. The way to achieve that is not to leave Afghanistan. The way to achieve that is to stay in Afghanistan. سولا لا افغانستانه د وټلو لاره نه، بلکې هلته د پاتې کېدو له لارې ترلاسه کیږي، ځکه طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای، او تر هغه وخته چې موږ دا وښیو او ثابت یې کړو چې هلته پاتې کیږو، دوی به د جګړې په ډګر کې بریالي نشي. موږ به افغان ځواکونه وروزو، مرسته به ورسره وکړو، مشورې به ورکړو او تمویل به یې کړو. نو داسې وخت به راځي چې طالبان په دې پوه شي چې د خبرو پر میز ډېر څه ترلاسه کولای شي. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې یو نوي پړاو ته رسېدلې دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی افشا شوی، اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یوه نامعلوم ځای کې پیلېدونکې دي. د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت یو پلاوی په اسلام آباد کې له چارواکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړې، او یوه ورځ مخکې له دې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته چمتو دی. که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حملې بیا پیل شوي، خو عمومي باور دادی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډیره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د ازبکستان په پلازمینه کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو او روسیې د امنیتي چارواکو سره په لیدنو کې د افغانستان او ثبات په اړه غږېدلی دی. محمد حنیف اتمر په پاکستان کې له لیدنو کتنو وروسته ازبکستان ته ځي. ښاغلی اتمر، به د دې غونډې تر څنګ د ازبکستان له چارواکو سره په هغه وړاندیزم غږېدلی دی چې روانه اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل او ژمنه یې وکړه چې هېواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو زمینه په خپله خاوره کې برابره کړي. په دې موضوع د احمد شیبر نه تفصیل اورو.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادو او روسیې د امنیتي سکتور له چارواکو سره د سیمې پر ثبات او امنیت خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر ازادي راډیو ته وویل چې په روسیې کې د ملي وحدت حکومت ته دا اندېښنې پیدا شوې دي چې خدای مکړه افغانستان د سیمې د هیوادو د تقابل په مرکز بدل شي، نو د همدې لپاره د غونډې ته یو وړاندیز وکړ. افغانستان هلته یو ډیر واضح پلان وړاندې کړ چې له شمر غټولو برخوالو تایید کړ او هیله یې وکړه چې دا پلان له ستراتیژیک سطحې عملي سطحې ته یوسي او پر جزئیاتو یې کار وشي. موږ په دې اړه موافقه وکړه، او که خدای کول په راتلونکو اونیو کې به په دې برخه کې د جدي پرمختګونو شاهدان یو. په ازبکستان کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او یو شمېر نورو چارواکو سره هم خبرې وکړې. د دې غونډو پر مهال د تاشکند پر تازه وړاندیز خبرې وشوې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان حکومت او طالبانو ته بلنه ورکړه چې د ازبکستان دننه د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر وویل چې دا پلان باید تسریع شي. موږ د دې پلان سخت ملاتړ کوو، د دې استقبال مو وکړ، او په خپلو وروستنیو خبرو کې له ښاغلي کاملوف او د ازبکستان له نورو چارواکو سره مو پر دې ټینګار وکړ چې د دې پلان د پلي کېدو بهیر باید ګړندی شي. تاشکند د مارچ میاشتې په شپږویشتمه او اوویشتمه د افغانستان لپاره د سولې د یوې نړیوالې غونډې کوربه و، خو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې طالبانو برخه نه واخیستې. ازبکستان اوس له طالبانو غوښتي دي چې د افغانستان له حکومت سره اوربند تمدید کړي. کابل د روانې میلادي میاشتې تر اخره له طالبانو سره اوربند اعلان کړی دی، خو طالبانو د اختر درې ورځې اوربند کړی و او بیا یې وویل چې دا اوربند نه تمدیدوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ سفیولا ستانکزی ورته کتنه کوي.
د افغان حکومت له لوري په طالبانو د اوربند تر لاسوځنی تمدید وروسته په افغان پوځیانو د طالبانو مرګونو بریدونو د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو نظر ځان ته جلب کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د افغان حکومت منتخبین استدلال کوي چې دغه اوربند طالبانو ته برلاسی ورکړی دی. ورځپاڼې په لیکنه طالبانو وخت پیدا کړ چې د هوایي بریدونو په درېدو یو ځل بیا سره ټول شي، حملې پلان او په ښارونو کې ځای پیدا کړي. ورځپاڼې د طالبانو په سنګرونو باندې هوایي بریدونه د دې ډلې پر وړاندې تر ټولو لوی ګواښ بللی دی. نیویارک ټایمز پانی په بادغیس ولایت کې د طالبانو وروستۍ حمله ته اشاره کړې ده. په دې برید کې چې د چهارشنبه پر ورځ شوی لږ تر لږه 1.5 افغان پوځیان وژل شوی دي. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو تاوتریخوالی له دې مخکې پیل شوی و. د کندز په دشتیارچي کې د دوشنبه پر ورځ ناوخته هم طالبانو 8 افغان سرتیري او 2 سیمه ییز پولیس وژلي وو. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم دې موضوع باندې مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو دا ټکان ورکوونکي بریدونه له هغې څو ورځې وروسته وشول چې طالبانو او افغان پوځیانو په ګډه اختر ولمانځه. ورځپاڼې لیکي طالبانو په داسې حال کې بریدونه کول چې افغان پوځیانو د ولسمشر اشرف غنی د امر لمخې اوربند په پام کې نیولی و. ولسمشر اشرف غنی د اوربند د غزولو ترڅنګ د همو ویل چې باید پوځیان هر ډول دفاع ته چمتو وي. وال سټریټ جرنال لیکي د ولسمشر غنی لخوا د اوربند د مودې له غزولو وروسته په بادغیس ولایت کې د لسګونو افغان پوځیانو وژل د طالبانو تر ټولو لوی برید و. ورځپاڼې لیکي که څه هم په پکتیا، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییزو قمندانانو د اوربند د دوام نښې نښانې ښکاره کړي، خو طالبانو په رسمي توګه د یکشنبې په ورځ چې د اختر درېیمه وه د اوربند د پای ته رسولو اعلان وکړ.
په لویدیځو رسنیو کې هم راغلي و چې په داسې حال کې چې افغان حکومت یو طرفه اوربند عملي کوي، د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې یو شمیر افغان سرتیری وژل شوي. افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو پرون په دوو جلا بریدونو کې 8 افغان پولیس وژلي. دا بریدونه په غزنی او بغلان ولایتونو کې شوي. تر دې ورځ وړاندې په هغه برید کې چې د اختر په ورځو کې د طالبانو تر اوربند سمدستي وروسته د طالبانو تر ټولو لوی برید بلل شوی، په بادغیس ولایت کې لسګونه نور افغان سرتیری هم وژل شوي وو. فریبا ظاهر د دې پیښو جزئیات تراوري.
د جون 28 د پنځشنبه ورځ د افغانستان په دوو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په تازه بریدونو کې 8 تنه پولیس وژل شوی دي. د غزنی د ولیویان عارف نوري رسنیو ته ویلي چې د پنځشنبه په ورځ د دغه ولایت په مربوطاتو کې د دواړو لورو په 200 ساعته جګړه کې شپږ پولیس وژل شول او څلور نور چاپیان شول. شغلی نوري ویلي لږ تر لږه اووه وسلوال یاغیان هم په دې جګړه کې وژل شوی دي. بلخوا د بغلان د پولیسو ویان زبی الله شجاع رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په یوه برید کې دوه پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. تر دې ورځ د مخه د جون پر شلمه هم افغان چارواکو وویل چې وسلوالو طالبانو په هغه برید کې چې دوی وایي د اختر تر اوربند وروسته د طالبانو له لوري تر ټولو لوی برید و، 10 افغان سرتیري وژلي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکسي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو په دې برید کې یو پوځي مرکز هم نیولی دی. دا پیښې داسې مهال شوي چې افغان ولسمشر د جون پر 14 نیټه د حکومت له لوري اعلان سوی اوربند د لسو ورځو لپاره تمدید کړ. ځینې ځکه انتقاد کوي چې وایي دغه اوربند طالبانو ته اجازه ورکړه چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان بېلابېلو ښارونو کې د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ولاړ سي. یو لوړ پوړي لویدیځ ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ښودل سوی روانه اونۍ ویلي چې د دې کار عواقب به شایي ناوړه وي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې شپه دا وایي چې طالبانو هم له خپل لوري اوربند ته ادامه ورکړې وای، خو نوموړی وایي د دواړو لورو اوربند او په نتیجه کې د سولې خبرو ته رسیدل اسانه کار نه دی او وخت ته اړتیا لري. زلمی خلیلزاد وایي
گرچه کارا کارای آسان نیست، موضوع بسیار پیچیده است.
دی وی که هم دا آسان کار نه دی، موضوع ډیر پیچلی ده. بیلا بیلی کړي رول لري. طالبان هم په خپل منځ کې په ډیر ستونزې لري. د دوی په تشکیلاتو کې دننه مختلف نفوذونه اغیز لري، نو لدی کبل له یوې خوا د کار ته هیله درلودل شته، خو له بل لوري باید درک کړو چې دا آسان کار نه دی. وخت غواړي څو د ټولو افغانانو او د افغانستان د متحدینو د غرمان ته چې په دې هیواد کې تلپاته سولې ده ورسیږي. بلخوا یو برتانوي جنرال ریچارډ کریپ ویلي داسې استخباراتي راپورونه یې نه دي لیدلي چې وښیي هغه طالبان چې د اوربند پر مهال د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ورغلي دي د حکومتي اهدافو په نښه کولو لپاره له دې موقع څخه استفاده کړې وي. وسلوالو طالبانو هم له خپل لوري د اوربند تر ختمېدو وروسته په یو اعلامیه کې وویل هغو طالبانو ته به دسپلیني سزا ورکړي چې د اختر په ورځ کې له افغان ځواکونو سره عکسونه اخیستي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د اختر په دریو ورځو کې شاوخوا 2400 طالبان یوازې پلازمینې کابل ته ننوتل، خو ویل کېږي ډیری یې د اوربند تر ختمېدو وروسته بیرته خپلو سیمو ته نه دي تللي.
اخوا له هلمند نه کابل ته پلي تللی د سولې ولسي حرکت وایي چې روان جګړې په افغانستان کې د بهرنیانو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل که طالبان غواړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي، نو یوازینۍ لاره یې اوربند او سوله ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د سولې ولسی حرکت وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه چې کوم دریز وسلوالو طالبانو غوره کړی ولس ته په هیڅ ډول د قناعت وړ نه دی. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان د لومړی اوربان او بیا وروسته دی د سولې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبرې پیل کړي.
که موږ غواړو چې د اشغال پای ته ورسیږي یوازنۍ لارې اوربان دی او سوله کول دی. که چیرې طالبان غواړي چې بهرنیان له منځه ولاړ شي له افغانستان ته ووځي دغه لار چې دوی ټاکلې ده په هیڅ قیمت د قناعت وړ نه ده. خبرې چې موږ وایو چې سوله د امریکا په لاس کې ده، سوله د پنجاب په لاس کې ده، او د بهرنیانو حضور دی او اشغال دی او دانس کېدلی، دا د معنا لري چې موږ په لوی لاس د همدې جګړې ته زمینه برابروو، موږ په لوی لاس همدې جګړې ته لار هوارو چې کلونه کلونه پر همدا جګړه مخ ته ولاړ شي.
د سولې ولسی حرکت وای وسلوالو طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د حکومت په چیر دی د سولې او اوربان په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. ښاغلی وطن دوست ټینګار کوي که وسلوال طالبان په خپلواکه توګه پرېکړه کولای سي نو همدا یې وخت دی، باید د ولس غوښتنې ومني. خو وسلوال طالبان وایي چې د سولې په اړه د دوی دریز لاله مخکې روښانه او د سولې ولسی حرکت یې هم خبر ورکړی. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې بهرنیان په افغانستان کې میش او د نوموړي په خبره اشغال موجود وي دوی سوله نه کوي. په ورته وخت کې د سولې یو شمېر فعالان وایي طالبان باید د ولسی حرکتونو غوښتنو او سالمو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي. له دې ډلې مشتاق رحیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا توقع کول چې طالب به د حکومت په څیر زر تر زره دې خبرو ته غاړه کېږدي دا به یو څه ډېره خوشباوري اوسېږي، اما دا په دې معنا نه ده چې ولس دې خپلې هلې ځلې پرېږدي. په افغانستان کې د سولې دپاره ولسی خوځښت ډېر اړین او ډېر مهم دی. نو زما وړاندیز به دا وي چې دغه حرکتونه جاري پاتې شي، خپلې برنامې مخ ته یوسي. په باوري یم چې که دغه لړۍ دوام پیدا کی طالبان به هرو مرو مجبوریږي چې د مذاکراتو میز ته کینی او الته مباحثه ته حاضر شي.
مشتاق رحیم زیاتوي د اختر په درې ورځو کې اوربان او خارونو ته د طالبانو راتګ او خوشحالي د پډاګه کوي چې د دوی په منځ کې هم سولې ته لیوال جنگیالي ډیر دي. د سولې ولسی حرکت غړي وای ک وسلوالو طالبانو د دغه درې ورځو پورې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب وار نه کړل نو دغه سفارتونو په وړاندې به د تحسن خیمه ووهي چې پر د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی صدر اعظم وایي په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتونکو تمایلاتو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. انګلا مرکل د اردن له پاچا ملک عبدالله سره له کتنې وروسته له ده سره په ګډه خبري غونډه کې له سوریا او اسرائیلو سره د اردن په سرحدونو کې د ایران پر فعالیتونو هم اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل دې ستونزې ته باید یوه حل لاره وموندل شي. تفصیل له احمد تکل.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتنې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په مې میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له هغې موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل چې له مخې یې تهران د نړیوالو بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. انګلا مرکل چې منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې پرون د اردن له پاچا ملک عبدالله سره له کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل اروپایانو په 2015 کال کې چې کله له تهران سره اټومي موافقه لاسلیک کوله نو د دې هیواد د بلستیک توغندیو په سوریه کې د پوځي حضور او د یمن په کورنۍ جګړه کې د هغه د رول له کبله اندېښمن وو.
Natürlich haben wir eine große Gemeinsamkeit wenn es um die Frage des ballistischen
Taban de Iran de ballistik to gandayo de program pa masala ki mugdir mushtarakat laru hamdaras pa Suria ki de pauzi huzur aw de Yaman de jagre pa masailo ki no pa de to gad Iran de prakhtiya ghuxtun ko tamayalat pa ara na yawazi bayad bahs wushi balki bayad samdisti aw halara wurtaw mundal shi
müssen sondern wo wir auch dringend lösungen brauchen.
د جرمنی صدر اعظم د سوریې او اردن په جنوب ختیځ سرحد کې د ایران پر فعالیتونو د اردن په اندېښنو کې ځان شریک وبل او همدارنګه زیاتونه یې وکړه چې ایران نه یوازې د سوریې په جګړه کې لاسوهنه کوي بلکې د اسرائیل او اردن په ګډ سرحد کې د اسرائیل د امنیت پر ضد هم فعالیت کوي. په ګډه خبري غونډه کې د اردن پاچا ملک عبدالله وویل چې د او د جرمني صدر اعظم د سوریه د جګړې د سیاسي حل لارې د دې هواد د ارزي تمامیت د ضمانتونو او د خلکو د یووالي د ارتیا په اړه هم بحث وکړ. ایران او روسیا د سوریه په کورنۍ جګړه کې د لویدیځ پلو یاغي ډلو په وړاندې د ولسمشر بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي، خو تهران په منځني ختیځ کې د وسلوالو یاغي ډلو د ملاتړ تورونه ردوي او همدارز وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. جرمنی لا هم له ایران سره په اټومي موافقه کې پاتې ده او ډېرې هڅې وکړي چې واشنگتن هم په دې موافقه کې پاتې کېدو ته وهڅوي، خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت وایي چې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوې. دا افغانستان د ملي امنیت د شورا په یوې اعلامیه کې وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې شوې چې په ځینو پاکستاني رسنیو کې په دې اړه رپورټونه خپاره شول. افغان چارواکي وایي چې په تیره ورځ د هیواد په څلورو ولایتونو کې د وسلوالو په بریدونو او چاودنو کې 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د رپورټ له مخې 15 سرتیري په غزنی کې، 14 په فاریاب، 2 په نیمروز او 2 په بغلان کې د وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل پر لور وخوځېد. دې کاروان د چهارشنبه په ورځ چې د جون 6 نیټه او د کډوالو نړیواله ورځ وله پیښور څخه د کابل پر لور حرکت وکړ. پرون جلال آباد ته ورسېد او هلته یې له والي حیات الله حیات او نورو چارواکو سره ولیدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ایالتونو له والیانو سره په غونډه کې وویل چې د دې لیدنې پر امکاناتو غور روان دي. د ترکیې اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د جون په 24 د ولسمشرۍ او پارلمان د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار څارونکي د انتخاباتي مرکزونو څارنې ته واستوي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې کروشیا تیره شپه ارجنټاین ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه او له دې سره د 14 غوره ټیمونو ډلې ته پرمختګ ورته اسانه شو. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیونه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونې د FM په 90.5 اورېدل کېږي. مخکې له دې چې زما بل همکار آرش همایون راشي او د ازادۍ راډیو بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
دا ژوند رنګونه
نمبر اته وای
د مانو شبیر احمد حمید دا
غلی حمید څه کار کوي؟
د کوشنیانو د پاره د مومد درسي کتابونه جوړو.
ها په ټوله کې تاسو بهرني کتابونه ژباړی کنه؟ نور نوی کتابونه چې لیکوالان لیکي هغه تاسو مشمان ته تولیدوي؟
د مونږ کمپنی کې یعنی د گوهر کمپنی کې یو چارچوب یو اصل لرو چې د مونږ هر یو کتاب باید مکمل افغاني وي. په هر یو کتاب کې باید دری ژبه وسی، پښتو، دری او انګلیش پکې باید وسی او سریال وسی. په هر یو میاشت کې یو دغه کتاب نه باید مارکیټ تراشي او مونږ په د خبر شاخه او یو داسې بوتوي چې د گوهر سبسیډریز د هغه په منځ کې یو اکو وکو ده د کیسې کتابونه. مونږ شروع کړو د پخوانی کیسې، د افغاني پخوانی کیسې مو واخیستل، لکه سمو نواوري چې پکې نیاز او هغه
راوستل
او نووس مو پکې راوستل، هغه مو بازار ته وړاندې کړو. اوس هغه کیسې په ختمې دودي او مونږ نوې کیسې ته شروع کړې او د مونږ یو بل سریزه د فعالیتونو سریز دا زیاده چې شاګرد جستجوګر او خلاق تر وکړي او هغه په شپږ کتابو ته رسیدلې ده. هر یو میاشت دغه هم یو نیوی عنوان لرو.
دا راته وایي چې دا کتابونه چې تاسو لکه سریال داستان ته ادامه ورکوي دا څوک لیکي؟ لیکوالان لري یو کنه؟
د موږ په داخلي ټیم کې 2 لیکوالان دي. نور داخلي ټیمو کې د موږ 3 نفر نقاشان دي، 2 نفر ډیزاینران دي، 1 نفر الستریشن کار دي، 3 نفر ترجمانان دي چې په انګلیش او په پښتو کې دا کتابونه د موږ ترجمه کوي. 2 خواندي دي چې د خارجی تبه لري ویرونیکا او نیکول بوګارت د مونږه هغه مشاوریت کوي.
درته وایي چې تاسو څنګه دغه مفکوره پیدا کړی چې تاسو د ماشومانو لپاره کتابونه ولري؟ ځکه په بهرنی هیوادونو کې دا کتابونه ډیر دي خو په افغانستان کې ډیر کم موندل کیږي.
ما خپل لیسانس مې په دې رښتې کار کړی ده، انجینری برق سیول او آرټس کې. دا نقاشي زه چې کله کارته شروع مې که انجینری بخش کې لارم، که نقاشي بخش ته لارم، که استادی بخش ته لارم، په دې سطحو کې ډیر مشکلات دي آموزشي له لحاظ نه او د تربیتي له لحاظ نه. خو د ټولو مشکلات منبع او اساس یې د کوچنیتوب وخت ده، او دا وخت چې دا ډیر حساس ده. آموزش کې باید چې دوی ته ډیر توجه وسي. او ما چې دا مشکل پیدا کړ او خپل زوی ته چې مې وکتل چې دې ته باید دا کتابونه پیدا کړم، دا کیسې پیدا کړم، بیا ما او زما مېرمنه دا تصمیم ونیوله چې د کوچنیانو دپاره به داسې کتابونه جوړه کړو.